السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و بوري چې د سولې د خبرو په ترڅ کې لوړپوړو افغان چارواکو پر طالبانو بیا لفظي بریدونه کړي او هغوی ناخپلواک بللي. اروپایي ټولنه نن د روسیې پر ضد پر نورو اقداماتو غور کوي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخ ته وړي. خبرونه کې نور په زړه پورې موضوعات هم درته لرو، خو ترې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د طالبانو مرکچیان تورن کړل چې خبرو کې خپلواک نه دي. پاکستان د روسیې لخوا جوړ شوي کورونا واکسین ته اجازه ورکړه او ملګری ملتونه وایي سوریا کې سم نیمایي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله مهیب پرون د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې د وینا پر مهال ویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو لخوا برمته شوي.
دا چې واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري، معاصره دي کروګان نیول شوی دي، دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسیږي او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته تورستي اعمال او اقدامات وکړي.
د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هر غړی جلا جلا غوښتنې مطرح کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغو تازه ادعاو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې مخکې دولت تورن کړی چې د سولې مخه نیسي. په قطر کې د مذاکرو د دویم پړاو خبرو 20 ورځې تیریږي، خو تر اوسه پکې د کوم ځانګړي او پام وړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستری نیولې چې د دوی په وینا دولتي موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کول. د وزارت ویان طارق قاریان پرون ناوخته په ویټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل په اتمه حوزه کې نیولې. ښاغلی آریان له خلکو غوښتنه کړې کله چې خپل موټرونه مستریانو ته بیایي باید دقت وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي د دوی دښمنان بېلابېلې لارې کاروي چې د نانوایانو د لینی موټرو د چلوونکو کراچۍ چلوونکو او مستریانو په بڼه خپل فعالیتونه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې هدفي وژنې او ماین چاودنې زیاتې شوې او پرون د همدې اتمی حوزې شاه شهید سیمه کې چاودنې یو تنو وژه او دوه نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سه شنبه د یو ورځنۍ لوبو د پیل شوې لوب لړۍ وروستۍ او دریمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک پرونی بریا د افغانستان لپاره مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې هم د آیرلند لوبډلې ته په ستر توپیر د 2 وکټو په توپیر سره ماتې ورکړله، چې دغه سترې بریا مبارکي خپلو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم.
د کرکټ د لوبې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې روان دي. پاکستان د کورونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په بیړني ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د سپوتنیک وی په نوم د کورونا ضد واکسین ورکول په داسې حال کې تصویب شول چې پاکستان د بریتانیا د استرازینیکا شرکت او د چین د دولتي شرکت سینوفارم واکسین تطبیق ته هم رضایت ښودلی. دا چې په پاکستان کې په سپوتنیک وی واکسین کله پیلېږي کومه مشخصه نیټه نه ده اعلان شوې. پاکستان چې د نړۍ په کچه د نفوسو د شمیر له مخې 5م ځای لري، په کورونا ویروس پکې څه باندې 12,000 کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریا کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یکشنبه وویل یو پر دریمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کیږي. یونیسف وایي په سوریا کې چې له نږدې 10 کلونو راهیسې جګړه روانه ده، 2,400,000 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله له 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 3,80,000 ډیر کسان وژل شوي او لکونه نور بې ځایه شوي دي. او ورستای خبر هم دا چې د روسیې یو پولیس افسر ورسته له هغې له داندې وشړل شو چې د کرملین د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوي په ټولنیزو شبکو کې لاند ویډیویي پیغام خپور کړی و. د روسلان اګیبالف په نوم دغه پولیس ناوالنی او نور نیول شوي کسان سیاسي بندیان بللي وو. اګیبالف د مسکو د جنوب لویدیځ په 460 کیلومترۍ کې په دنده بوخت و چې په یوټیوب کې د ویډیو تر خپرېدو څخه کم یو ساعت وروسته له داندې وشړل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ په روسیه کې په ملي سطحه د ناوالنی په پلوي مظاهرې روانې وې. ناوالنی چې په جرمني کې درملنه کېده تېره اونۍ له ستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته توقیف شو. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو سخت نیوکې کړي او ویلي دي دغه ډله د سولې مشورې له پردیو اخلي.
د مذاکرې نه وروسته چې زمونږ ټیم راغلل او د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته دوی لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
دوبۍ کې شل افغان زندانیان له بنده آزاد شوي.
د دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتمنیدله چې هغه یو شپږ نفره بندیان چې په رسول خیمه کې و د هغه اغوزونو ته مراحل کې.
څه باندې 3 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. پوهنې وزارت وایي لاسترزنې نه دي ورته ناست.
هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
اروپای ټولنه نن د روسیې پر وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او 2 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وایي حکومت د سولې مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړې خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلي. که څه هم د جنورۍ له 6مې د دولت او طالبانو مرکچان دوحه کې دویمځلي خبرو ته سره ناست دي خو تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه پکې نه تر سترګو کیږي. طالبانو بیا له دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې دولت تورن کړی چې د دوی پټکو د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. نور د سالم احمد صالح په راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 5500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل. خو د ښاغلي محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې بلکې د سولې له مذاکرو سره سره یې د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې د غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په ښارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، اواز لري، هغوی په نخه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلل د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د ښاغلي محب اشاره تر 3 میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې 6 ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلا مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغني برادر یې مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. لکه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوې دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته شوې چې په نتیجه کې د فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نښه شوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوژې سپکې کړي نو ورباندې ومني.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلون کې ده
زمون شبین نلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
مخاګله ازادي رادیو نه اوري د متحده عربی اماراتو د راس الخیمه له زندانه یو وشت افغانان آزاد او کابل ته ورسیدل. دا خبره په دوبی کې د افغانستان جنرال قونسلګری پرون ازادي رادیو ته وکړه. په متحده عربی اماراتو کې شاوخوا یو لکو او یا زره افغانان ژوند کوي چې له دې ډلې لزګونه کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر په زندانونو کې دي. نور د سفی الله ستانګزی پر راپور کې
یو شمیر افغانان چې د بند مودی پایتر رسیدلې وی ل دوبی افغانستان ته ولېګل شول. دا خبره په دوبی کې د افغانستان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی ازادي رادیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوبی جنرال کونسلګری په دې وخت باندې د چاغه یو شنفره بنجانچ پر رسول خیمه کې و دغه اغوزونه ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی ای ډی او د میګریشن سره تعقیب کې ترڅو دغه محبس پروسوي او دغه کاغذونه خلاص کې او وطن ته بیرته واسي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا یو لک او یا زر اوسیدونکو کوربه ده. لدی ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماټان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي څو د افغان بندیانو قضیه په ښه توګه مخته ولاړ شي. مسعود احمد عزیزی ازادي رادیو ته په لیګلی پیغام کې وویل په تیر نږدې یو کال کې څه باندې 200 نور افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوي دي.
په تیر اته میاشت کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسولګری په تعقیب باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نو دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبسونو څخه لیدل کاته محبسونو وضعیت پوښتنه کول د غو د دوسیو حق او د دې دوسیو د تعقیب لپاره مشخص ټیم تعین کړی دی چې دوامدار ځي او دلته محبسونو ګوري او د افغاني بنديانو وضعیت ګوري او د سیاسي تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو له نږدې 10 میلیونه نفوس چې پکې په عربانو سربېره ګڼ برخه بهرنیان جوړوي شاوخوا 10 زره تنه بنديان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر اتباع هم شامل دي چې په زندانونو کې د کرونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر کسان په تیرو څو میاشتو کې له زندانونو خوشې شوي دي.
وسم راځو د پوهنې اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان پوهنې وزارت له زده کړو څخه د 3 میلیونه او اویا زرو ماشومان به برخیتوب اندیښمن کړي. دوی د اندیښنه داسې مهال کوي چې پروند جنوري 24مه د خوونې او روزنې نړیواله ورځ وه. له دې سره ویل کیږي چې افغانستان د پوهنې له اړخه تیر کال ښه کال نه درلود. نور په دې راپور کې
د خوونی او روزنې د نړیوالې ورځې در رسیدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بیلابیلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلی ګوتریش ویلي چې په روان 2021 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ان د کرونا وایروس خبراوی وړاندې 255 میلیونه ماشومان او نوی ځوانان له خونځې یو بهر سوي وو چې ډیره انجونې به اولنیم زیات ماشومان چې له لسو کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ود هیوادونو کې وازه د ساده ماتن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس 3 میلیونه او 70,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا هیواد د 110 کلونو په تیریدو چې لومړنی پرمختللی ښوونځی هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنی جوړ شوی پرمختللی ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 لمریز کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس د افغانستان د ښوونځیو شمیر 18,000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان پکې زده کړې کوي چې په سلو کې 45 نجونې دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایستره ستونزه وي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او جنگ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلي او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې ځینې باور لري چې د ښوونکو د شمیر کموالی او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نورې ننګونې دي. د افغانستان د ښوونکو د ټولنې منشي عبدالواسی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ د افغانستان اوسنۍ پوهنه ته ځیر شو نو ډېر مشکلات به ووینو، بل خصوص د لیک او لوست په برخه کې، د زده کوونکو د درسي کتابونو د نشتوالي په برخه کې، د مسلکي ښوونکو په برخه کې، د یو معیاري ساختمان په برخه کې.
لدی ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې د هغه ماشومان شمیر هم کم نه دی چې د بیوزلۍ لامل ترې زده کړې پاتې دي. 12 کلن نبی چې شپږ کسیزه کورنۍ ورتر غاړه ده د کابل ښار په یوه څنډه کې جوش کړې هګۍ خرڅوي. خو لدی ټولو سره سره د افغانستان په تاریخ کې د ښوونې او روزنې له اړخه د نن سبا خدمتونه او پوښښ بے ساری دی. دولتي چارواکي دا لویا لاستراوړه نه غني. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د دغه لاستراوړو په خوندیتوب او خونې او روزنې ته د ماشومانو په لاسرسي ټینګار کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د هنر لډګره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډاله باد سویس په داووس کې د اقتصاد په نړیواله مجمع کې هنري پروګرام وړاندې کړی. د اقتصاد نړیواله مجمع یو 50مه غونډه د کورونا وایروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان ډله د افغانستان د موسیقي ډله په مجازي توګه پکې برخه واخلي. نور حالې په دې راپور کې.
ما وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډلې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په مخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت په د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو 10 کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور توګه نه بلکې په مجازي ډول ګډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډله به د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلی سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خو 10 کاله کېږي چې دوی نړیوالو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیره نړیوالو ته وړاندې کوي. خو د په خبره ورستی یو کال کې د کرونا وایروس لامل دوی په سو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون ونه شوای کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
خو د موسیقي ملي انسټیټیوټ باندې د کرونا په شرایطو کې په ستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 14 ټولګي پوري ټولز د کون کې روزنیز پروګرامونه ته انلاین لاسرسي لري.
دا کنسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه بنندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 د کون کې زده کړې کوي چې سلویخ سلنه یې انجنیری. زهرا هغه خزینه ارکستر ډله ده چې ورستوي سو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړې کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهري ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایروس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیواله مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
اوس هم نړیوال مسایل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نورو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالان وایي چې پرون یک شنبه په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان ونیول شول. دا موضوعات لږ وروسته راځي، خو اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ایوریش ریویو خبرونه د افغانستان په خاوره کې د سیسه آیا سینوپاک په کابل کې سره همکاري کوي تر سر لیک لاندې په یو تحلیلي مطلب کې لیکي. د افغانستان په خاوره کې له پاکستان سره د مخ په زیاتېدونکو همکاري لپاره د پیکینګ لیوالتیا په دغه نیمه وچه کې کړکیچ لا زیاتوي او هغو اندېښنو ته لا ډیر پام اړوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هیوادونو د پولو ترمنځ د تروریزم پر سر څرخي. یورو اشاری ویل کی د افغانستان حکومت په دې ورسته وکړي چینایي جاسوسانو د ویلس کسیز ډلې چې ویل کیږي د 2020 کال په دسمبر کې له حقانی شبکې سره تماس ټینګ کړی و موضوع افشا کړه. دغه ډله چې ویل کیږي د چین د کورنی امنیت د وزارت پورې تړلې د چین د جاسوسۍ له ادارې سره اړیکې درلودل. د چین د حکومت د مداخلې په نتیجه کې د افغانستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې له خاورې وایستله. خبرونه وړاندې لیکي که څه هم په دې اړه چې دغه ډله په افغانستان کې د جاسوسۍ پر څه ډول فعالیتونو بوخته وه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر هندي رسنیو ویلي چې دغه ډلې له دواړو د حقاني شبکې او طالبانو له غړو سره اړیکې ټینګ کړي وو. چین دا خبره چې ګواکې دغه چینایان د افغانستان د جاسوسۍ په تور ایستل شوي وي رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د افغانستان ولسي جرګې ته تایید کړي چې د یوې چینایي جاسوسۍ شبکې غړي نیولي وو. ایورو اشاری ویو خبرونه وړاندې لیکي چین په افغانستان کې ستراتیژیک ګټې لري او د هدف ته رسیدو لپاره هڅې کړي چې له دې هېواد سره خپل ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کله یې خوا پیکینګ هڅه کوي چې په بډایه طبي زیرمو لرونکي افغانستان کې خپل ریښې وزغلوي، د سیمې امنیت هم ورته ډیر مهم دی. دې ته په پام چې افغانستان د شینجن نیمه ولسواکه سیمې د جغرافیې په محدوده کې پروت دی، پیکینګ سره له دې چې رسمي د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی خپلې امنیتي ګټې ډېرې په دې کې ویني چې له طالبانو سره له نږدې اړیکې ولري. امریکایي سټارس اند سترایپس ورځپاڼه لیکي روانه اونۍ امریکایي پوځیانو ته په افغانستان کې د کورونا وایروس ضد واکسین لړۍ پیل شوه. د ورځپاڼې په لیکنه په دې هېواد کې ډېره امریکایي سرتیرو ته چې اوس شمیر شاوخوا 2500 ته رسیږي د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا واکسین ورکول کیږي. د امریکا پوځ په یو خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې دغه واکسین به په دې هېواد کې نورو ملکي پرسونل او قراردادیانو ته چې شمیر یې له 3000 زیات دی هم ورکړل شي. د سټارس اند سترایپس په لیکنه پاوز په خبر پاڼه کې ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین هغو کسانو ته ورکړل شو چې په دندو کې ډیر پر کورونا وایروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي، او هم هغوی ته چې شرایط داسې دي چې پر کورونا وایروس د اخته کېدو په صورت کې له ستر خطر سره مخامخ کېدای شي. سټارس اند سترایپس وړاندې لیکي امریکایي چارواکي په دې اړه چې په افغانستان کې څومره سرتیري په کورونا وایروس اخته شوي خبرې نه کوي، او پنټاګون هم په سیمه ییزه کچه د کورونا د مثبتو پیښو اعلانول درولي، خو په ټوله کې د پاوز د پرسونل 13 غړي د کورونا له امله مړه شوي او له 130 زیات هم پرې اخته شوي دي. پر دې سربیره 450 قراردادیان او د امریکا د دفاع وزارت 145 ملکي کارکوونکي د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. سٹارس اند سٹرایپس وړاندې لیکي د تیر کال په دوبی کې امریکایي ځواکونو خپل افغان ملګرو ته مخامخ د سلا او مشورې ورکولو بهیر وروسته تر دې ودراوه چې جلال آباد ښار ته نږدې پوځي اډه کې د شاوخوا 300 اوګندایانو چې د ساتونکو دنده مخته وړي د کورونا مثبت پیښې ثبت شوې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالانو پرون یک شنبه وویل په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیول شوي. نور د سالم احمد صالح پر راپور کې
په روسیه کې مدني فعالانو پرون وویل تر 3500 زیات کسان هغه وخت نیول شوي چې خلک د روسیې د زیاتو برخو لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. دوی د کرملین د توقیف سوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په پرونیو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې پولیس مظاهرچیان په لرګیو ډبوي. خبری اژانسونه وایي پرون یک شنبه د روسیې په سلو ښارونو کې له ختیځ ښار خبروفسک څخه نیولې د بالتیک سمندرګي تر کا لیلینګراد ښار پورې په زرګونو کسان په مظاهره راووتل. ځینې دغه مظاهرې د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوې دي. د مظاهرچیانو په وړاندې د پولیسو پر ځپونکو اقداماتو انتقادونه هم سوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د مظاهرو ملاتړ څرګند کړی او پر روسیې یې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا هم د روسیې پر سختو ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ او له اروپایي ټولنې د مسکو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د کرملین د توقیف سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډلې ویلي چې دغه مظاهرې به دوام کوي. د اپوزیسیون د ارقامو له مخې یوازې په مسکو کې تر 40,000 ډیرو کسانو په مظاهره کې برخه واخیسته، خو پولیس وایي په دغه غیر مجاز لاریون کې د برخهوالو شمیر کم و. تر دې مخکې کرملین د امریکا پر متحدو ایالتونو تور ولګوه چې د روسیې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. دا تور وروسته له هغې ولګول سو چې په واشنګټن ډي سي کې امریکایي چارواکو پر مظاهرچیانو د پولیسو پر تشدد انتقاد وکړ. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف په خپله پرونی مرکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په څیر تور ولګوه چې په روسیه کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د مظاهرو د ځای په اړه د خبرداری د پیغام په خپرولو سره مظاهرچیان هڅولی دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي داسې نښې نه تر سترګو کیږي چې امریکا دې د شنبې ورځې په مظاهرو کې چې په تیرو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي کوم نقش لرلی وي. د مظاهرو په درشل کې د امریکا سفارت پر خپله وی پاڼه خپل ورځنی خبرداری خپور کړ او امریکایي وګړو ته یې د ناکراریو د بالقوه خطر په اړه خبرداری ورکړی و. 44 کلن الکسی ناوالنی چې له څه مودې په جرمني کې درملنه روانه وه د جنوري پر 18 مسکو ته له ستنېدو سره سم ونیول سو چې تر 10 ورځو پورې په توقیف کې د ساتلو امر سوی دی.
پر اروپای ټولنې سربیره د امریکا د کانګرس ډیموکرات او جمهوری پالو غړو روسیې ته د بندیزونو خبرداري ورکړی. دا ځکه چې دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر فعالیتونو کړی تنګ شوې. نور حالی د نوریاس نوری پر راپور کې
پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه د کانګرس غړو په یوه لیک کې چې د جمعې په ورځ د جو بایدن ادارې ته استولای کړې. په دغه لیک کې دغه راز د دې غوښتنه هم شوې چې نوې اداره دې په بیلاروس کې چې له 2 میاشتو رئیس پکې د الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو په وړاندې اعتراضیه مظاهرې روانې دي. د ازادي راډیو د بیلاروس د څانګې د فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره زیات څه ترسره کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې روانه میاشت اعلان وکړ چې پر روسیه کې د آزاد اروپا ازادي راډیو څانګه $300,000 جریمه کوي. د دې راډیو د موسکو څانګه تورنه کړې چې د بهرني اجنټ یا عامل په توګه قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون د نورو محدودیتونو تر څنګ له یو شمېر مشخصو خبري سازمانونو چې له بهر ته مویلېږي غواړي چې هغه مواد چې په روسیه کې تولیدوي د یوه بهرني عامل یا اجنټ لخوا تولید شوي مواد وبولي. دغه قانون همداراز د آزاد اروپا ازادي راډیو خبري اعلان د جنایي محاکمې له خطر سره هم مخامخ کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو چې یو خپلواکه غیر انتفاعي اداره ده او د امریکا کانګرس ته تمویلوي د روسیې دغه قانون نه دی عملي کړی او که $300,000 جریمه شي نو ښایي دې ته اړ شي چې په روسیه کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. د روسیې د تنظیم ادارې ازادي راډیو چې ایډیټوریال خپلواکي د امریکا په قانون کې نغښتې ده په مشخص ډول د نورو بهرنیو خبري رسنیو په ډله کې چې په روسیه کې فعالیت کوي په نښه کړې ده. د بایدن ادارې ته په استولي لیک کې کانګرس غړو ویلي چې که موسکو دغو اقداماتو ته مخه کړي نو موږ چمتو یو چې ستاسو له ادارې سره له موجوده قوانینو څخه په استفادې روسیې ته د سزا ورکولو په اړه غور کولو کې کار وکړو. دغه لیک د استازو جرګې د بهرنۍ کمیټې مخکښو ډیموکرات او جمهوری پال غړو ګریګ امکس او مایکل مکاول د دې کمیټې له دریو نورو غړو سره په ګډه لاسلیک کړی دی. بایدن چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د شپږڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ادارې داسې نښې ښودلې چې غواړي له روسیې سره په اړیکو کې یوه نوې تګلاره غوره کړي، داسې تګلاره چې په عین حال کې چې په روسیه کې به د فساد ضد مخکښ منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي، غواړي له دې هېواد سره پر وسلو د کنټرول ستر تړونونه وغځوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو مرکچي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو له خوا برمته شوي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي چې افغان دولت د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستری نیولی چې د دوی په وینا دولتي موټرونو کې ماینونه ځای پر ځای کول. دغه وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل ښار په اتمه حوزه کې نیولی، چیرته چې پرون د شاه شهید په سیمه کې چاودنې یو کس وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سه شنبه د یو ورځنیو لوبو د پیل شوې لوبلړۍ وروستۍ او درېیمه لوبه کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. پاکستان د کورونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په اضطراري ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریه کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یک شنبه وویل یو پر درېیمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کیږي. او د روسیې یو پولیس افسر وروسته له هغې له دندې وشړل شو چې د کرملین د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوي په ټولنیزو شبکو کې لنډ ویډیویي پیغام خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ د انټرنیټ پاڼه هم در سره کتلی شئ. هلته زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه اوریدل کیږي او دغه راز د راپورونو او خبرونو متن هم لوستلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم لجمنې سره سم په دویم نیمایي کې درته 219 پروګرامونه لرو. لومړی هم د انصاف په لاټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام.
د انصاف په لاټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کې ربانه ورستی دي شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډر کوې حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتي ورکړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، هيله د روغ او خوشاله اوسې. نن درته د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د ننګرهار له ولایته متقاعد غلام سید ازادي رادیو ته ویلي چې د وروستیو کلونو تقاوت یې پاتې دی. دی وایي دغه مسئلې پسې ډېر وګرځېدم خو نتیجه یې ورنه کړه. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به د متقاعد غلام سید ستونزه د ده له خولې واوري. ته یوازې چې دې ستونزې سره مخ یو کو، ستا په شان نور متقاعدین هم شته چې دغه ستونزې لري.
یو زنه زما په شان ته په سلهاو نفر دي دی پیغام خدای په خاطر برخه کې همکاری وکړه او دغه شر نه خلاص کړي چې د وزارت مالیه کې پاتې کپدي مسپات کې پاتې
تا چیرې کار کاوه سو کله کیږي چې تقاعد شوی
زه تقریبا یو نو یوم کار کې تقاعد شوم به میټریک تذکری سا کول موسم اخرسته ده پر زغلان موسم پاتې ده
یوازې د پروسه کال ماشت پاتې ده
بله بله پر زغلان موسم پاتې ده
د یو کال د څومره حقوق کیږي
تقریبا د لو غرونه وینځل کیږي د دې جملې څخه مالا یعنی او عادت یا زر پیر کړي نورې پاتې دي ما ونه زرا شپږ سو اته روپۍ
خسته په خبره ډېرو دفترونو ته د مراجعه کړي دوی څه وایي چې دا ستونزه په څه کې ده
هېڅ ستونزه نشته دی وایي بس موږ نه قلمي څه وشوي
قلمي ستونزه خو د دفتر د مامورینو نیمګړتیا ده تا ورته نه دي ویل چې دا ستونزه به نو کله حل کیږي
هېڅ دا مثال ارته نه دی دغه یو کار وشو څه مراتم
تاسې خو ډېر کسان یې آخر یو څه خو به یې درته ویلي که نه
نن موږ هغه امیر کړی دی لیست وزارت مالیې له سبا امیر کړی دی نن امیر کړی سبا امیر کړی دغه د دوه کاله وشوه
د تېرو کلونو حقوق دې په منظمه توګه اخیستي
هو نور یې په منظمه توګه اخیستي
د دې لپاره چې دغه ستونزه په قانوني توګه او ډېر ژر حل شي موږ دا مسله له کوم مقام سره شریکه کړو
او کدی ولایت سره غږیږي چې دا د متقاعدینو مشکل ولې نه حلوي کله به مې تریک بیرته بانه کوله تذکرې مو واخیستې بله وکړله دغه مسله دلته دا اداره کې فساد دی فساد دی بس موږ ورته دوه څوک موره وسو
تو یې په دې اداره کې فساد دی ستا نه چا د رشوت تمه کړې او څه ثبوت لري
یعنی ویلی نه چې ما نه ډارېږي نور نه ویلي وو
ستا په نظر څو کسان به یاست
تقریبا یو اتیا نوي نفاره سلو پورې دوه سوو پورې به رسېږو
د دغو مامورینو اخري خبره څه ده تمه در کوي او ګوایي چې بیخي نه کیږي
خو دا یې موږ هغه سویل چې لیږلي د تفسیج را غواړو تفسیج نشته دی
د ننګرهار د مستوفي شمېره در سره ده چې موږ ورسره دغه ستونزه شریکه کړو
مستوفیت شماره دغه د هم ځای درته ډېر کړم نومې نه راځي بس ورې شمېره مې درته ډېر کړم یا ما والیده چې وویل چې والیده په ټولو باندې ښه ده چې سبیلی خفتې وکړې دغه لمبارې دی ښه صفر شپږ
صفر شپږ دا څنګه نمره ده
صفر شپېته ده عمومي لمبارې جدیتل ده د هغه دی د هغه تلیفوني دی اون ده د هغه هغه دی د نمره دارو صفر شپېته بیا دوه بیا څلور وارې صفر بیا اته نهه
ستا له خبرو معلومه شوه چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د بودیجې ستونزه لري او موږ ډېره هڅه وکړه چې دا موضوع د تقاعد له ریاست سره شریکه کړو خو لاسرسی مو ورته ونه موند اوس مو دا موضوع د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویان ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه جناب فضلي د غلام سید په نامه د یو متقاعد ستونزه به مو اورېدلې وي د دې ستونزې هلته څه پلان او تدابیر شته
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ټولو هغو ته چې د تېر کال حقوق یې پاتې او نه دي پرداخت شوي خبر ورکوي چې خپل ټول اسنادونه د اسنادونو د څېړنې کمیسیون چې ټولو ولایتونو کې دا کمیسیون کار کوي هغه ته وسپاري چې هغوی چیک او بررسي کړي له هغې وروسته دې الکترونیکي تذکره واخلي په څوارلسم کال کې به دوی د تیرو کلونو پاتې حقوق او امتیازات او د څوارلسم کال حقوق او امتیازات په یو ځای دوی ته ورکړل شي
تاسې اطمینان ورکوئ چې دا ستونزه به حل شي
هر هغه چې اسنادونه یې څېړنو د کمیسیون له لارې تایید شي او الکترونیکي تذکره واخلي د تیرو کلونو ټولې پیسې به دوی ته ورکړل شي
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د ننګرهار له ولایته د غلام سید په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد حقوق پاتې دي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل چې پر دغه مسالې جدي کار روان دی او په لږه موده کې به حل شي ښاغلو اوریدونکو یوی موضوع تستاسی پام راړوم او هغه دا چې که په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کومه ستونزه ولرئ، هڅه وکړئ چې د قانون په رڼا کې په خپله حل کړئ، ځکه دا ستاسی حق دی. خو که چیرې بیا هم حل نشوه، آزادی راډیو ته ټیلیفون وکړئ چې ستونزه مو له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړئ، خو په دې شرط چې تاسو هم هلې ځلې کړي وي او کار مو نه وي اجرا شوی. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. مختدیو کې چې جوړ روغ او خوشاله وسی، په دې هیله د نن ورځې خبرونه پیلوم. بیا هم د معمول سره سم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې دوی په خپل سیمو کې ځینې ورکسان موندلی دي او د هغوی نشانه راتوي. په دې پسې به ستاسو نور هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورک پسې ګرځي.
السلام علیکم، زمانو مجاد حکمت دی د کابل ولایت سیدن کېما. ما یو تن پیدا کړی دی، نوم یې اسرار دی، د پلار نوم یې ملنګ سید دی او د نیکه نوم یې محمد علی دی. د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. کار مسلمان ورور، ما هغه شاوري خپل ملګری غواړي، نو په دغه شمېره دی ما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اووه شپېته څلور دېرش دوه سوه شپږ څلوېښت. یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا اووه شپېته څلور دېرش دوه سوه شپږ څلوېښت. دغه شمیره مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کس دي ځان سره بوزي. وسلام.
السلام علیکم، زه ګل محمد یم د بادغیس ولایت سنګاتیش کې ولسوالۍ یم او په قوم علیزه یم. موږ چې د کندهار د سخي د باغران سخي راغلي یو، علیزه خامخا شل کور یو او خپل کوماند راک نه لرو او د نیکه نوم محمد رفیق دی، د پلار نوم محمد عثمان دی. دغه زما غږ په دغه ازادي راډیو کې نشر کړي. د ټلیفون شماره ده 0799 42 12 53. وسلام.
سلامونه مې کېلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه فرید ملک یم، کابل د ښار د تاسو په پیغام پریږدم. زمون د توکاس د نبی الله په نام د پلان مې د اولاد صاحب نن د جرلنده غونډې ده زار تاسو کیږي دا واشه د خوش دي. ما ما تلیفون شمیره ده 10 شمیره ما سره اړیکه ونیسي. نفر هم پلاس درس کې 0 8 0 5 9 9 5 5. شمیره در جات کړم 0 7 5 9 5 5. نو خدای په امان.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او د څنګ کې ناستې ټولو مینهوالو ته ځانګړی سلام کوم. د ورکوشو ځانو په درس کې ناز محمد نومېږي، د پلار نوم ولي خان شي او د خپله د مساکله اوسېدونکی دی. د دې د هلمند د لوبغاړو په سیمه کې د دې مسره شتون لري. لوکیشن اخته یا د کورنۍ غړي زما شغه اوري یا نور کورنۍ دوستان ما شغه اوري، نو د مهربانۍ او عاطفي د مخه چې زموږ سره پر دغو دوو شمېرو اړیکه ونیسي او دی دې بوزي، ځکه چې عصابي تنازون یم سره څه سره خراب دي. زموږ د اړیکو شمېرې دي 0 0 0 5 2 3 2 9 4. او بله شمېره ده 0 0 0 9 3 8 او 3. د زاجر راډیو سره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. او سره په احترام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو ټول کور کول ته سلامونه.
نو یو ملګری دی چې د ګلال ابوت وزیدین کای دی نو په هیت او یو خوخه الایوري قهار مسلمان ورته پته ای او چې مولوی نوشته د پدوش مې راځنګي سپر اوسه نه نیوی اتیا یو شپته.
السلام علیکم استاذ وخیر از دادی راجو کارتون کو ریدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شیر محمد بن من ولایت څخه کیدو رسالت فیصل پایډی کیم. زما یو ورور دی یو کال کیږي چې ورث دی د محمد اغا په نامه دی. کچیر دې زما رخ فلوری یا یو بل څه معلومات دي ماته کې پدای شماره باندې رنگ وو هي او دا زما نمبر دی 02 02 15 15 15. بیا یو پلا شماره درته وایم 02 02 15 15 15. او بل شماره درته وایم چې هغه د واتس اپ 01 15 15 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. بعد السلام موږ نو پر دې د ارغستان ولسوالۍ د خدایدار محمد درخان کاظمی دی دا ورک دی هر څه کپیدا کړی دی پر دغه لاندې شماره دی علی کله سره ومې سي صفر او یا د فیزو مسلیو شپته کلور میری شماره یو ځل دی صفر او یا د فیزو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زم پکار دی زم پکار دواکې د شمنو ولایت څخه زما ماما چې تقریبا 12 کلونه کېش نه درکسوې دی نو تر اوسه پرې کورنۍ ته موږ په اړه معلومات نشته. نو مخکې نوم په هم پرې شو یو بل ادارې د مکار مسلمان وروسته په اړه معلومات ما ته معلومات راکړي چې د دا د یو ورور نوم لازمي نه خوندې د بل ورور نوم یې لازمي نه خوندې د بل ورور نوم یې لال دریم خوندې او د بل ورور نوم یې ګل احمد دی او د خپل نوم چې دی هغه لال محمد دی. که ارڅوک د لال محمد په نام په اړه معلومات ولري او یا ورته معلوم یا یا د خپل اسم اواز او نو زموږ سره دی په دغه شمیره باندې اړیکه چنګ کړی دا چې په شمیره دا 0 0 3 0 1 0 نه اته تلیفون شماره زلی بیا 0 0 3 0 1 0 0 9 8. شیله د چا سره راډیو سمش دا پیغام.
السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل ولایت شمکیل سوالی ته خبره کوم. خاص شمکیل کلی څخه ما یو ورور د عبدالمجید په نامه باندې نا دراکد که هر چاته معلومات سی ما ته دي پر دي شماره باندې معلومات راکې سی پر اویا اته چد وی دوا وی شپاستاو درو پینځو شماره کرات سی پر اویا اته چد وی دوا وی شپاستاو درو پینځو.
السلام علیکم. زه محمد الله د لوګر ولایت ښا جاګر اړیو ته دا پیغام دی کوم. یما یو کوټنه ورور داوید کیا هغه په 1999 کال په هود نه ثور نه چې ورسېږي دا او زه پوری لا درکدا کال کې دا زما کوټنه ورور دی دلې وی نو زر تر زر په دغه شماره کې اړي کوي ساي چې فرایا یو ست لایا اته سره نولاس شماره یې دلته تکراروم فرازیا یو ست وایا تسونل کار چا زما دغه کوچنی ورور لري دا یو نیم لګ افغانی د خطر بوله د پوری جایزه ورکول شو.
بل السلام علیکم. زه ګورم د شمن ولایت دی د کوپک تسیم سره مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی چې څلور کال کیږي په محمد ګل په نامه دی چې شهزاده کازری دی
شپر یو دوار شپر.
زه د کندهار ولایت د شاوریکوټ ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ناریخیر د کلي څخه. زما یو ورور ورک یو کال کېږي چې ورک دی. که ما ته چا په دغه شمېره زنګ وولي یا راپیدا کړي زه له کندهار یو انعام ورکوم. یا د خپل د دغه خبرې واورېدلې په دغه شمېره زنګ هر چا راولي له کندهار انعام ورکوم.
السلام علیکم، زه جولا سنم زیله هلمند ولایت څخه سره تعریف یم. موږ یو ورک دی چې دین په نامه دی، اولس کالو دی، د اولس اتلس شپې کېږي چې د هلمند ولایت څخه په لښکرګاه په سیمه کې ورک شوی دی. نو هغه مسلمان ورته په اړه معلومات لري، نو موږ سره په دغه شمېره اړیکه وي. پر اوس کې په شپږ اته صفر څلور زه څلور و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو تاسو ته راوړم د ورکړې خبر سره. یو هلک چې نوم یې سردار محمد دی او د پلار نوم یې سیدا ده کاری، د تېرو پنځو میاشتو راهیسې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د ګرجستان له سیمې څخه یې درک شوی دی. هر مسلمان ورور که په اړه معلومات ولري او یا دې زما غږ اوري، د مهربانۍ د مخې دې په لارې ټلیفوني شمېرو ته واخلل شي. صفر اویا څلور سوه پنځه ویشت دوه اویا درې اویا. بله شمېره ده صفر اویا درې سوه دوه څلوېښت اته اتیا. شمېره یو ځل بیا تکراروم په یوه یوه تورې صفر اووه صفر څلور دوه پنځه اووه دوه
بلې. السلام علیکم، زه عبدالقیم حاجی فرید د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه ستاسو په لاین کې یم. ورور زما یو ورور دی په نامه د وکیل احمد، تقریبا اتلس کاله یې عمر دی او یا شپاڼس کاله یا اوولس کاله یې عمر دی. په دغه مابین کې دی او دا ډېر میاشت کېږي چې نه ده راکړه شوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري، کولای شي چې زما د ټلیفون په شمېره ما ته زنګ را ووایي. ورور څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري او سترګې یې شنې دي، ټیکې شنې دي سترګې یې. دغه غټه نشانې ده ورور. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه. زه خپله ټلیفون شمېره وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شبیر احمد د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د سپینخوا د کلي څخه. زما یو د ماما زوی دی چې ګلاب شاه نومېږي. اصلي نوم یې په تذکره کې عاقل شاه دی. دا درې کاله کېږي چې د کور څخه ندرکه شوی. چې هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په لاندې شمېره کې زموږ سره په تماس کې. صفر اویا نهه شپېته څلور سوه نهه اتیا څلوېښت. یو ځل بیا شمېره وایم: صفر اویا نهه شپېته څلور سوه نهه اتیا څلوېښت. هم مسلمان ورور په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې زموږ سره ته په تماس کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه محمد عمر د هلمند ولایت څخه عمده پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې زما یو ورور دی دا اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. یو مې د عمه زوی دی. که هر مسلمان ورور درک معلومات ورته وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: صفر اووه صفر درې پنځه پنځوس اووه اتیا څلوېښت. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالملک د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما پیغام ازادي راډیو ته دازه چې زما یو د عمه زوی د نعمت الله په نامه تقریبا دا اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته چې په دې اړه معلومات یې مانې دې په دغه شمېره زنګ ووهي: صفر یو یو اووه سوه اته اتیا اووه سوه یو.
سلامونه تاسو له ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. ټلیفون برکش ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه. زما د خاله زوی دی صفي الله په نامه، د ډاکټر عنر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. تقریبا دا درې کاله کېږي چې نادرکه دی. که هر مؤمن مسلمان ورور د ده په اړه باندې معلومات لري یا کوم څوک د ده په اړه خبر وي چې دلته دی، نو پر دغه شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونی چې خپل سکرینې به ترلاسه کړي. د ټلیفون شمېرې درته وایم: صفر اووه صفر شپږ دوه واره اووه څلور دوه دوه واره یو. سلام شمېره ده: صفر اووه څلور نه دوه واره یو نه څلور اووه نه. د بیسنګ سره ځل بیا درته وایم: صفر اووه شپږ
وسو تلور اوی واسو یولس ډیر مننه خدای دې ما پیغام نشر چې خدای کومه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادل د هلمن ولایت د مرزی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو رقم لرو چې د ورور نومې شراف الدین دی، د بل ورور نومې علایالدین دی، د بل ورور نومې ماهیدین دی، د پلار نومې متولی دی. اصل کې د هلمن ولایت د مرزی ولسوالۍ هم د هلمن ولایت د واشی ولسوالۍ د بزک د کاریز اوسیدونکي دي. تقریبا پنځلس کاله کېږي چې نادره کوي. لکه هر مسلمان نور په تاړه معلومات دي، د مهربانۍ د مخه دي ما ته په لاندې شمېرې زنګ ووي:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یما یو تر دا د موبایل فونم دا څو کال کېږي چې نه برکړه، نو که هر څه معلومات وي په دغه شمیره سره دې کول شي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم و رحمت الله. زه شکر الله د لوګر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ما یو تره ده تقریبا د څلور کاله کېږي چې ندرکه شوی ده له کوره تللی، نو که هر چاته معلومات وي په دغه شمېرې دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 6 9 9 8 0 0. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي غزي ولاية تكلان الفالي تتوتي الضوايا ما تغايشا والله يبركت تكاتشا بنامة كي بيتاكو تغامر كوتي يبلا كربوي وركوون دایوان میان زیوا جمعه که سکوارا نادارا کسا وی ده کار چا پویتا که دیش مره ده مکتا زنگو وی شاواله اینی میگی دی توتی زوی ده دیش مگوال مسای ده دغش مره ده سی پرواسا یو آبیا اتا چلویخ سپوکش پیتا یو نیوی.
السلام علیکم. عبدالحنان مومینیم لکندهار شهر سخه. از ما یو دوست رتی ده نکی بلا پا نم بانی ده تو کالو دوی نو کده اخپلا ده ایلان آوری ایده ده دوستان آوری از ما سر ایج پام داخش میره ایده کونی سیف سیپر و سیپر سیپر بری شپاش پینزه.
مننه کوم ګران ورور، په دې هیله چې ستاسو او د نورو دوستانو ټول ورک عزیزان په خیر سره بیرته پیدا سي او کور ته راسي، تاسو له غوښ سره یو ځای سي. نو د دې خبرونه وخت هم دومره وو، په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. کور ودان او تاسو هم تر بل خبرونه پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبه پیادیم زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما ا
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ